طبعا تنكيد سهر وبجسوي السلام عليكم او سهر مبخير د ازادي راديو خبرونه له همدې شبې پیل سوې په دې نیم ساته سهارنی خبری مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې د حمله د سړین لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي دویمه د جنوري 22مه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې په حمله کې 13 تنه وژل سوي. د فرا امنیتي چارواکي وایي چې وروستي پوځي عملیات یې لاسته راوړنې لري. امریکا له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال له زغم څخه کار واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وړمې شپې په برید کې 13 تنه وژل سوي دي. تر دې مخکې دغه وزارت د وژل سوو شمېر 15 تنه شوالی و. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دی چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشهور لرو چې شپه کې پولیس دي او څلور کسه ملکي خلک.
چارواکي وایي په پیښه کې ډیری وژل سوي بهرانیان د کامیر هوایي شرکت کارکوونکي وه. د ځینو نورو راپورونو له مخې په برید کې چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی له دیرشو زیات کسان وژل سوي. په وژل سوو کې د پېښور لپاره د افغانستان نوی جنرال قنسل عبدالله وحید پویان، د فرا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس جمال الدین پاچا او د سولې عالي شورا کارکوونکی احمد فرزان هم شامل دي. د یو بل خبر لمخې د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد څو تنه اتباع د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په حمله کې وژل سوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا کلیمکن وویل چې شپږ اوکراینیان په دغه برید کې وژل سوي دي. بلخوا د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند انور ژاینکوف هم په پیښه کې د خپل هیواد د یوه تبعه وژل کېدل تایید کړي دي. په عین حال کې راپورونه ورکول سوي چې د وینزویلا دوه اتباع هم وژل سوي چې له کامیر هوایي شرکت سره یې د پیلوټانو په توګه کار کاوه. د افغانستان د ملي اردو یو جګپوړی چارواکی وایي په فرا کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال عبدالناصر هدایت پرون په فرا کې په یوه غونډه کې وویل چې وسلولو ته دغه مرګ ژوبله په وروستیو کې په بالابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې اوښتې ده. زموږ په دغو هوایي بریدونو کې د دښمن یو 50 تنه وژل سوي، یو ویشتنه ټپیان سوي، نه ارادي وسایل یې بشپړ سوځېدلي او له منځه تللي. دوه میله دا شکه دغه راز زیات شمېر نورې وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. د فرا د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په ګډون د دغه ولایت اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د جګړو لمن ورځ تر بلې د ښار څنډو ته رانږدې کیږي. د ناامنیو په یو وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ د فرا ښار په یوه څنډه کې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر ګلبهار مجاهد له خپلو دوو ملګرو سره ووژل سو. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر وسوځول سو. د عبدالسلام سمیم په نوم د دې راډیو مسؤول په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې درې حمله کوونکو یې پرون پر دفتر حمله وکړه. هغه ته د پټرولو په ذریعه اور واچوه چې سټوډیو او د نشراتو ټول وسایل یې پکې وسوځېدل. د هغه په وینا د څه باندې 1,000,000 افغانیو په اندازه زیان وررسېدلی دی. د راپور له مخې تر دې یوه میاشت مخکې نامعلومو کسانو د سرحد په نوم د یوې بلې راډیو دفتر هم سوځولی و چې تر اوسه یې خپرونې بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسئله یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي پوځي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورید په یو بیان کې دا هم ویلي چې ترکیه باید د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د ترکیې صدر اعظم بینی علي الدریم پرون وویل چې د هیواد ځواکونه یې د دویم ځل لپاره د سوریې شمال لویدیز د افرین سیمې ته ننوتل او د کورد ملیشو په وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې ترهګر بولي پوځي عملیات پیل کړل. هسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي. که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. ټاکل شوی چې د کاتالونیا د سیمه ییزې ادارې پخوانی مشر کارلوس پوچ دیمون نن دوشنبه د کوپنهاګن په پوهنتون کې په یو بحث کې ګډون وکړي. دا بل هغه مهال رئیس چې پوچ دیمون بلجیم ته تښتېدلی د هغه لومړنی سفر وي. نوموړی بلجیم ته د دې لپاره تښتېدلی چې د هغه د حکومت لخوا په اکتوبر میاشت کې له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په ناکامه هڅه کې د خپل رول په خاطر په اسپانیا کې له محاکمې ځان وژغوري. د اسپانیا یوه څارنوال د یکشنبې په ورځ وویل چې که پوچ دیمون ډنمارک ته ولاړ سي سمدستي به د اسپانیا ستره محکمه په اروپا کې د هغه د نیولو حکم صادر کړي چې د ډنمارک چارواکي هغه ونیسي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یوه هوټل کې د اور لګېدو د شنبې ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر څلورو تنو ته اوچت سو. د پراګ چارواکو ویل چې دوی ښځې چې په ایروسټار ډیوډ هوټل کې د اور لګېدو په پیښه کې ټپیانې سوې وې پرون ناوخته یې سا ورکړه. د چارواکو په خبره لږ تر لږه اووه تنه نور ټپیان تر اوسه په روغتونونو کې بستر دي. تر اوسه نه ده څرګنده چې د اور لګېدو سبب څه و. تاسی ازادی ای رادیو تا غواجی است. زموش خبرونی ده ماشام تر او بجو. پا منزنی سپا دولس شپوج نوی پا طول افغانستان او ده افیم پر سل اشاریه. پینزه سپایی ده افغانستان پا اکثر و لوی شارونو که پا سپا دول اوریده لیستید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مرګ ژوبل شمېر زیات شوی. د کندوز له چهاردرې ولسوالۍ د ناامنیو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي.
ما کولې بمبار کړه پاګن زوار ده ایوانه مې راغلی بینه وسخه کې پراته دي دا وزدونه وسه نه زړه د خپل آبادی جوړه کوم.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کوردانو په وړاندې لزغم څخه کار واخلي. د ژوند په رنګونو کې د غلی اوبدلو د یو مرکز له مشر سره خبرې سوي دي.
زمونږ دا سنتر چې مونږ پرانستل کړی دی د ټول کارګاګانې چې مونږ انستال کړی دی شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون.
تر اوه نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د دې خبرونې د سر راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې، د وژل سویو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجلې شفا غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د دغه برید په وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو اقدام او د هغوی زړورتیا ستایلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړلو په خاطر له افغان چارواکو سره په تماس کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر دغه هوټل په حمله کې اتلس تنه وژل سوي دي. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر پنځه تنه شول سوی وو. نوریاس نوري پر دې مسأله راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټینینټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د څوارلسو بهرنیانو په ګډون اتلس تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
څوارلس کسان بهرني خلک وژل شوي دي او څلور کس افغانان
دانش ویل په دې حمله کې یوازې لس تنه ټپیان شوي دي. پر کانټینینټال هوټل د دغه برید له پای ته رسېدو وروسته چې شاوخوا پنځلس ساعته یې دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د وژل شوو کسانو شمېر پنځه تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمېر بیا له دیرشو زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د نولسو کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې شپږ تنه اتبای په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پاولا کلیمکن وویل په دې اړه یې ولسمشر پیترو پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغې حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکونکي دي. د رویټرز په وینا د برید په مهال د شرکت شاوخوا څلوېښت پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لکتر لږه لسو تنو کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا یو سل شپېته تنه چې یو څلوېښت بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لسګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی، نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په پنځم پوړ کې وو او په تېښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي. رویټرز ته ویلي چې په څه ډول یې ځان وژغوره.
یوازې یو ما ویل چې وله داسې وکړه چې رویا وسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کړکۍ مې کولاو کړو، یو روجای مې واخیست، هغه مې کړکۍ کې وتړم. هغه سره چې وزن زیات به و، البته زما لاس کنترول نه شو، منځ کې رومې پرېښودلو لاړم، هغه سیمټ زیات ور وغورځېدم.
موسا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت یو د هغو په لسګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوي وو او په پام کې و چې د یکشنبې په ورځ په یوه کانفرانس کې ګډون وکړي.
و موردل چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې اتلس تنه وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې پر دغه هوټل د وړمې شپې د حملې د څېړنې لپاره له افغان حکومت سره په تماس کې دی. دغه وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې ده. د وژل سویو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د دغه برید د څرنګوالي په اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مرکه کړې ده. ښاغلی دانش، لومړی د تلفاتو په اړه وایي.
څوارلس کسان بهرني خلک یې وژل شوي دي او څلور کس افغانان دی چې شهیدان شوي دي. لس کسه مشروع لرو چې شپږ پولیس دي او څلور کسه ملکي خلک دي. یو سل شپېته خلک د هوټل نه نجیب کړی شوي دي چې هغه یو څلوېښت تنه بهرنیان دي.
دغه ارقام دغه وروستي ارقام دي، ځکه د ځینې راپورونو کې ویل کېږي چې د مړو شمېر له دې زیات دی.
دا داخلي ارقام دي چې ټول د صحي مراکزونو او هغه ځایونو چې انتقال شوي دي مشوین ټول مې واخیستي دي او دا آخري ده.
بهرنیانو کې ویل کېږي چې ډېر د کام ایر شرکت کارکوونکي دي، همداسې ده؟
هو، متاسفانه یوولس کسان دغه شرکت کارکوونکي دي چې هغه په دې شرکت کې مختلف ځایونو کې کار کوي او یوولس کسان دي.
د حمله کوونکو په اړه زیدو ناقص ارقام ورکول شوی دي. مخکې ول شو چې درې کسان دي، طالبان ویلي پنځه کسان
دي. هغه کسان چې موږ یې څه کسان دي چې ټولې وژل شوي دي او ستونی عمل ته پروت.
کانټیننټال هوټل ته څومره زیان رسیدلی دی؟ لومړنی ستاسو څېړنې چې ښیي
متاسفانه په پنځم منزل کې او شپږم منزل کې دوه درې اتاقونه خسارمند شوي دي. اور لګېدلې دي چې هغه ډېر خسارمند شوي دي، خو ارقام یې دقیق نه دی چې څومره ارزښت یې څومره دي. نه پوهېږو، خو هغه اور لګېدلې دي هغه څو اتاقونه.
د دې کانټیننټال امنیتي چارې یو خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوې وې دوه اونۍ مخکې. په دې اړه تاسو کومه څېړنه کړې؟ د دې امنیتي کمپنۍ چارواکو سره مو خبرې کړې چې ولې څه شو چې دوی حمله کوونکي نه نوتل د اشپزخانې له لارې؟ دوی ویل کېږي پخلنځي له لارې.
موږ تحقیقات شروع کړي چې ټول پولیس، امنیتي ملي او څو نهادونه مشترک په کار کوو چې څنګه دا ترورستان داخل شوي دي او څنګه دا مهمه تجهیزات چې مخکې فکر کوم موږ پلټنه شروع کړې دي چې انشاءالله چې نهایي تحقیقات انشاءالله چې خیبو درسره شریک کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. دغه وزارت وایي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل په وروستۍ حمله کې اتلس تنه وژل سوي دي. مخکې دغه وزارت د وژل سوو کسانو شمېر پنځه تنه ښوولی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې خپرې کړي دي.
د برتانیا چاپ
ټلګراف رسپانې لیکلي چې د کابل پر انټر کنټیننټال هوټل د ډلیزې حمله پر مهال چارواکو ویل دوی په هوټل کې د بهرنیو میلمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري او ویره څرګندول چې ښایي یو شمیر کسان برمته شوي وي. رسپانې لیکي د بریټ په کابل کې د امریکا د سفارت له هغه اعلان څخه دوه ورځې وروسته وشو چې ویلي و د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې پر بارون هوټل یا د کابل پر بل کوم هوټل د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ټلګراف لیکي په دې اړه د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې و چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال ښایي پر غونډو، مظاهرو، دولتي ادارو، ترانسپورتي سیستم، بازارونو او یا هغو ځایونو حمله وکړي چې بهرنیان غونډې پکې کوي. د ټلګراف راپور زیاتوي که څه هم د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وای ل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو فشار زیات شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم ترنګلای دی. ټلګراف او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کنټیننټال شپږ کاله مخکې هم ورته برید کړی و. پر دې هوټل د 2011 کال په برید کې د نهو انتحاریانو په ګډون ټول 21 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي حتی وروسته له دې چې چارواکو وویل برید پای ته رسېدلی، بیا هم د ورځپاڼې خبریال راپور ورکوه چې دای د چاودنو او ډزو غږونه اوري. ورځپاڼې لیکي دا ډزې د چارواکو په وینا د تصفیوي عملیاتو پر مهال کېده. نیویارک ټایمز لیکي چې وسلوال طالبان اکثرا ډیر ژر د خپلو حملو مسؤلیت مني، خو پر انټر کنټیننټال هوټل د حملې مسؤلیت د هغې له پایله 14 ساعته وروسته اعلان کړ. نیویارک ټایمز په پای کې د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له قوله لیکي چې نوموړی د استخباراتي راپورونو پر بنسټ وایي دا بریټ په پاکستان کې د ډیرا حقانی شبکې لخوا شوی دی. بل امریکایي ورځپاڼه سټارز اند سټرایپس د همدې موضوع په اړه لیکي د یکشنبه په سهار چې د انټر کنټیننټال پر بریټ دیر لس ساعته اوختی و د ژورنالیستانو یا وډاله د کابل خار په باغ بالا سیمه کې د هوټل مخې ته په داسې حال کې راټول شوی و چې لا هم د خال خال چودنو او ډزو غګونو ازنګې کولې. ورځپاڼه د رحمت الله عمر خیل په نوم د یو عیني شاهد له قوله لیکي چې وای دا پیښه په افغانستان کې د امنیتي حالت په اړه ټولو پښتنو ته ځواب ویلی شي. عمر خیل سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې سترګې غړولې نو په افغانستان کې جګړه وه، خدای ویریږي چې وضعیت تر دې هم خراب نشي.
د کندز سیمایز چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت له چهاردری ولسوالۍ څخه د ورستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای سوي دي. دغه بې ځای سوي کورنۍ وایي د نورو په کورونو کې د ژمي یا خشپې سبا کوي او تر اوسه پورې له دوی سره ضروري مرستې نه دي سوي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
دا کورونه د کندز چهاردرې ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیات له کبله بې ځای شوي دي او اوس مهال د دې ولایت ښار په بیلابیلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځای شوو خلکو په وینا چې د روان عملیات له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو هر یو محمد انیف او صلاح الدین له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي. بلخوا د کندز دیوالي ویاند نعمت الله تیموري وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځای شوي دي. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځای شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځای شوي دي چې تقریبا څه د پاسه د 3500 کسانو سروې شوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوالو او رسنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دوی د روان کال په 9 میاشتو کې پر څه باندې 8,000 کورنیو بشري مرستې ویشلې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیر ولس په نوم تصفیې عملیات پیل کړی او په پایله کې ځینې سیمې هم د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په بیلابیلو ولسوالیو کې طالب وسلوالو فعالیتونه زیات کړي دي. د بلخ ولایت د دولت آباد، شولګری، چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د محلي پولیسو او سیمه ییزو پاڅونوالو پر پوستو حملې کوي. امنیتي چارواکي هم پر دې مسله اندېښنه لري. مجیب رحمان حبیبزی نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلخ ولایت چهاربولک، چمتال، شولګری او دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیت زیات شوی دی. د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان یې سیمو کې له خلکو په زور حشر اخلي او انجونې ښوونځیو ته له تلو منع کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله شرفیار او له چمتال څخه احمد نبی رافعت یې په اړه وایي.
امرین کوي او بل اخترونه مکتبو ته هم ورښیي چې تاسو غټېدلکۍ د مکتبو ته نه ځي. اسلام احمد نبی از ولسوالۍ چمتال. هر ولسوالۍ چمتال طالبان فعالیت گسترده داره و یا بالای پوسته های پولیس محلی و بالای نیروهای خیزش مردمی اینا حملهور میشن و ما از دولت خواهش میکنیم که جلو همچو حملات طالبان را بگیره.
امنیتی چارواکی هم په بلخ ولایت کې د طالبانو فعالیت تاییدوي، خو وایي چې چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مقصد دولتي ځواکونه عملیات پیل کړي دي. د شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به چمتال او شولګره ولسوالۍ د طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړي. په شمال زون کې د 303 پامیر زون د پولیسو ویاند سید سرور حسیني هم وایي چې د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیت لري او ډیری د محلي پولیسو او سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر پوستو حمله کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او وسم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیه وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه او د ملکي وګړو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه په داس حال کې کوي چې ترکیه د سوریې په شمال لویدیځ هغو سیمو کې چې د امریکا ملاتړي کورد ملیشې پرې کنټرول لري تهاجمي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له ترکیې غواړي چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغمه کار واخلي او دا مسله یقیني کړي چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات په محدودې سیمې او تر یوې ټاکلې نیټې ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ پر ناوخته په یو خبره کړي بیان کې د غراز له ترکیې وغوښتل چې د ملکي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي لپاره له دقته کار واخلي. هغې زیاته کړه واشنگټن د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې پر اصلي هدف چې د داعش ماتول دي تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له دې څرګندونو سره په یو وخت پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په بورسا ښار کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند د ښځو د سازمان کانګرس ته په وینا کې د سوریې کردانو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي په خطاب کې وویل باید پوه شئ چې که آن تاسو وایئ چې امریکا مو تر شا ولاړه ده او موږ ته به وسلې رالیږي نشئ کولی چې ترکیه او د ترکیې ملت مات
کړئ.
د ترکیې ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د کردانو ملاتړی یو مخالف ګوند دی د سوریې په افرین ښار کې د ترکیې لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو په وړاندې د اعتراضونو غوښتنه کړې ده، خو د ترکیې ولسمشر له مخکې د دغو اعتراضونو په وړاندې خبرداری ورکړ.
که
څوک په سړکونو کې د دا ډول اعتراضونو غوښتونکي دي ورته وایم چې لوی تاوان به ورکړئ. دا یوه ملي هڅه ده، موږ به هر هغه څوک چې په دې مسله کې زموږ په وړاندې درېږي مات کړو. دا باید روښانه وي.
د سوریه له کوردانو چې ترکیه ترهګر بولی د امریکا ملاتړ د ناتو د دوه متحدینو ترمنځ یو فاصله رامنځته کړې ده. د سوریه کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا کلیدي متحدین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي هیواد د ترکیه امنیتي اندېښنې درک کولی شي، خو متحده ایالات د سوریه په شمال لویدیځ کې وضعیت په تېره بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې د سیمې خلک له مخ په زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي. د سوریه په شمال لویدیز افرین کې ترکیه دغه تهاجمي عملیات د تېر شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل کړل چې دا هیواد له خپلو پولو سره په سوریه کې د 10,000 کسیز سرحدي ځواک د جوړولو پر سر چې امریکا یې اعلان کړی ډیر په غوسه شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د وړمې شپې په برید کې 13 تنه وژل سوي دي. تر دې مخکې د وزارت د وژل سوو شمېر 15 تنه شوولی و. د یو بل خبر له مخې د اوکراین حکومت وایي چې د دغه هیواد 16 تنه اتباع د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په حمله کې وژل سوي دي. قزاقستان هم د خپل یوه تبعه د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ملي اردو یو جګ پوړی چارواکی وایي په فراه کې د وروستیو عملیاتو په لړ کې تر 500 ډیر مخالف وسلوال وژل سوي دي. په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یوې سیمه ییز راډیو دفتر سوځول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې وغوښتل چې د سوریې د کردانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي او دا یقیني کړي چې په افرین کې پیل سوي عملیات په یوې مشخصې سیمې پورې محدود وي. اسپانیا وایي بیا به د کاتالونیا د تښتېدلي مشر د نیولو امر صادر کړي که هغه له پلان سره سم له بلجیم څخه ډنمارک ته ولاړ سي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په یو هوټل کې د اور لګېدو د شنبې د ناوخته په پیښه کې د مړو شمېر 4 تنو ته اوچت سو.
د ژوند رنگونه
لومړی تاسو نه معرفي ولرو؟
مهرباني، زما نوم دلجان منان قاسمی دی، د دې مرکز مسؤل یم.
وکړه د مرکز په اړه معلومات راکړئ چې څومره موده کیږي چې دا مرکز مو پرانیسته؟
دا مرکز مو خو دوه کال نه مخکې مونږ شروع کړ د دې پرانستل او تر اوسه پورې مونږ زمون کار روان دی.
مهرباني په اړه کوم معلومات راکړئ چې تاسو سره څومره کاریګری خزي کار کوي؟
سلوخ تر 50 کسانو پورې کار کوي. اوس لکه زمونږ هدف دا نه دی، زمونږ دا سنټر چې مونږ پرانستل کړی دی د ټول کارګاګانې چې مونږه انستال کړې دي شپږ سو تر اوه سو خزو پورې ظرفیت لري دا سالون.
کتاب راته وایي چې تاسو یوازې کابل کې نمائندګي لري که په ولایتو کې هم نمائندګي لري؟ یو هلته آیا مېرمنې کار کوي در سره؟
دا هلته مېرمنې مونږ سره کار کوي. تقریبا مونږه 4,000 مېرمنو مونږ سره اوس کار کوي په ولایتونو کې، په ننګرهار کې کار کوي، په بلخ ولایت کې کار کوي، شمالي ولایتونو، په جوزجان کې کار کوي، اخچه کې زمونږ خپل دفتر دی. هلته مونږ هلته خو په کورونا توزیع کو او سنټرونه خو زمونږ اوس په کابل کې او په ننګرهار کې عملاً فعال دي.
تاسو په دې مرکز کې یوازې هغه مېرمنې نیسئ چې دوی قالین اوبدل زده دي که دلته د زده کړې څه امکانات هم لري چې هغه مېرمنې او نجونې چې قالین اوبدلی نه شي دلته راشي او زده کړه وکړي؟
دوالو سکتورو لپاره دي، هغوی چې اوبدل مخکې نه کولی شي هغې لپاره مونږ کار ورکوو. هغوی چې اوس راځي په دې کار کې غواړي چې زده کوي، زمونږ یو انسټیټیوټ دی شپ ټو شاپ په نامه، هغې کې مونږ دا ټریننګ ورکوو، بیا ټریننګ نه پس هغې ته کار ورکوو.
بس ډیره زیاته مننه.
تشکر، مهرباني، مننه.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوګر ولایت د اجری ولسوالۍ د بری شوترې د کلینا خبرې کوم. زما غوښتنه دا ده چې د اجری مرکزی کلینیک چې کوم دا دلته تس په نوم کلینیک ده او کسابان ناست دي، ډاکټران نه دي.
زه ذبیح‌الله زیرمال د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ نه تاسو سیان پرېږدم. د دانګام د ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورتیر په کېدو کې ده. انشاءالله دولت ډېره توجه غواړم چې د کونړ د امنیت په ښه کوالي کې ډېره توجه غواړم. د کونړ ولایت د هغو زیانمنو کډوالو چې د پاکستان یا د نورو ځایونو څخه راځي هغو سره باید کومک وشي.
زه ګلاغه شهزم د هلمند د مرکز لشکرګاه د بولان د دشت څخه موږ د هلمند والی حیات والا حیات صاحب ته مدا غوښتنه ده چې موږ د بولان په دشت کې موږ مکتب نه لرو د جمپ د پوسټې پر برابر لازمه غوښتنه ده چې دلته موږ ته یو مکتب یا پانتون جوړ کړي او بل غوښتنه مې اوسه دغه ده چې د مرجع سړک چې د کمې مندۍ د بولان د مندۍ سنیولې بیا دروغ درایي پورې ډوبې ډوبې دی کوم مینونه چې پکې البته کلی و هغه نه دی جوړ شوی نو زما دغه د حیات الله حیات صاحب غوښتنه ده چې موږ دغه خدمت وکړو او سلام په احترام
ساتر احمد فروغ په دویمه سهارنی خبری مجله.